په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت په خنۍ سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت د مرستيال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اگست 15 رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګي وختن نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو نه درې ګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو لپاره پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولې، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غړی د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته الحق شوی چې په لویدیز غړی کې پروند شنبه پر یو موټر په بریدو کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام هر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې و، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلی و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قماندان د جعفر د باسیا په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې لا څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربن پاره خبری تری هم روانی دی. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي وو روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي وو د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي وو. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیگ کې د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالي میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په وروستي او څورزو کې له د هیواد څخه باندې ته سوا افغان کډوال استلی، خو تازه په د هیواد کې د کمشنر دفتر ادا کړی دا چې له د هیواد قانوني اسناد نرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هیواد وستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي. تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر خزو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره لدې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلې، ولې ځینې فعالانې په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغاړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد هغه افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خو د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوی او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوت شوی دي. په تېرو څو ورځو کې په اسلام آباد کې څه باندې 300 افغانان نیول شوی دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پرولي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې د څه باندې 300 افغان کډوالو لانیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سشنبه په ورځ د جنوري په ومه د یو بیان په خبرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمه دي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکی ادارې د کډوالو ټول حقونو تجمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمشنر دفتر چې دندې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 300 افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر په بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې و چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونې او نیونې تاییدوي وای په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د نوم خود له پښتر د ازادي رادیو ته وویل زموک اپارتمان ته درې ورځې پر لپسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تیره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیره کړه. زموږ له ګاونډي چا اسناد نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پر لپسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډیر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغه له بینټ د سشنبه په ورځ د جنوري په مو پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ فعال حنیف پښتین د سشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقوقو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغه پیل شول چې د پاکستان پوز د جدي پاتسلو رومه د پکتیکا په برمل لوسوالی کې هوایي بریدونه وکړل چې په کې 50 کسان ووژل شول او په لاسواو نور په کې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي پاتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغه ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاورې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکو اساق قطمر وايي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي قطمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقوقو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپل خواخه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبي د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړای دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی په دې اړه د کرکټ د نړیوالی شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نادیو ارخیز اقدام خغلی ګولد سکای نیوز ته ویلی چې ای سی بی د هغو کسانو په اندیښنو پوهیږي چې پټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای شي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپل اکسپانډ خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکو فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا لپامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یو دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړي. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالی شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې استرالیا هم په افغانستان کې د خصو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوري زلو بلړې لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان خصو وینجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبرورۍ میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبيږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خارونو کې یو شمیر ورځنی کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لرونو تفصیل له فیسبوک مې اورو.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوې ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپل کورنۍ او لمړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکو احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
قربان دی خدای سو یس یو لارم تن پیدا کیږي یو کاروبار وکوزت کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه دته بیت همدس وچ کلک بیت هم روان یس کوم آیت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلی یم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خاص شته نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چې یو کو بس یو خدای ته میله ده نو نور څه وکړو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخارۍ لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو بس ته به مان ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري رستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په 60 ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا 2 ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 350 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه گاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغې توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې د سشنبه په ورځ د جنوري په اومه راپور کړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زنداني سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایدن اداره غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلزمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي وو د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه یې افغانستان ته سفر کړی وو. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار لاندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل اداره ته یو نوی کریډیټ کمای.
د رويټرز د راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو په خنۍ چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي، خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېر د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغه راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. تاسیس مخه کلاساته رادیو ناوري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیتو آزموینه اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د آزموینه د لوړو زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور تفصيل له عبدي سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دینه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لارې سره یو مراکه یا انټرویو کیږي او پاره کې لدین ازینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغه چیرته ویل دی او په همدې لپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کی نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي او هغه چهر نظر وي به د پښتونې کوونکې پویږي چې د کم مذهب تختن او خاون دین واغه تختل نتیجه اخلي سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو اکادمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي نو طبعا دا راتلونکو کې به بد فایل لري افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دی هر ډله چې د واک تر رسیدله بل ډله او دا وی پلویانو لارویان هغه بچول
کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګره از یک ډاکټر از امتحان بګر از ډاکټر ولاو ډاکټر هست یا استاد هست در رشته
کار چی از مینه اخیستل کیږي زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر از مینه اخلي د از مینه اتیا سلنه پښتني باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي خو کله یو ډاکټر د ملایي از مینه اخلو دا امکان نه لري دا په دې معنی ده چې ل یو ملا د انجینری یا ډاکټری از مینه واخیستل سي
یو ملا سره مسجد کې عالم بسیار قوی است ورو بګویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا دکتری برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري د اسلامي علوم او پوه او د پونتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه
نو شریعت استادانونه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري دا هغه نه امتحان اخستل په دغه شکل غیر قانوني دی او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دی د استادانو ارزیابي دی هغه طرفي یو ځنګړي قانوني او اکاډمیک بنل لري چې دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځنګړي کمیټو له خوا او د ځنګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي نو دغه سیمځانه خستل او بیا دغه د اکسن له خوا چې هغه دی پونتون سره بل پونتون سره بل کو نه بلد دی اکیډمیک وهری سره نه بلد دی او د مدارس نه راغله دغه احترام په خپل ځای لیکن دغه د صلاحیت نشته چې هغه د اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي آزموینه واخلي د دغه وزارت په وینا د آزموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د ورتیا د ارزولو لپاره تر سره کیږي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو تر لاسه کړای د آزموینه به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي په دې کمیټه کې باید پوهنتونونو د شریعت پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې آزموینه به په اسلامي مضامینو کې وي د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د آزموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي مخکې په کابل ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته لګندو لري کړی دی هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي وو چې لګندو لري کړل شوی دی دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو لامل لګندو لري او په خبره جربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي د یادونه د چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت لبیا واکمنې دوه وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېرې استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د انجونو پر زده کړو د بندیز په خبرګون کې تند پرې خودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېرې استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ
منی مای کی در تا تاندې څنګه پروگرام لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت په خانه سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست 15 هیڅ لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې لشپږم ټولګي او ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې لشپږم ټولګي او پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولې، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو لپاره پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغان ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولې، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ثواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په ومه وروسته لحق شوی چې په لویدیز غړې کې پرون د شنبه پر یو موټر په بریدو کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام پر اسرائیلی وګړو د بریټ ستاینه کړې و، خو د بریټ مسؤلیت نه و منلې. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلی و د اسرائیلو په بریډونو کې یو مهم قماندان د جعفر د باسیا په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې لا څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربن لپاره خبرتري هم روان دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغه آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. د هغه څیړنیز مرکز په بیان کې ویلي معلومات د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته سپارلې دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوی معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپل کرخي وباته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمینې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د تالانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیگ کې د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د تالانو لیگ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان اټک انرژي دویم دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم تر لاسه کړ. د سیالۍ میاش وړاندې د دولسو ټیمونو په ګډون پیل شوې وې.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنۍ کې چې کله جلې نړۍ ته راځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې جلې تم توجه نه کیږي کله چې جلې زیږي چې ځان جلې ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږېدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه یې پاستې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخ هم فکر که بی چی خدای مکره لبه دی پیخ سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا وید کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لوری نره تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور اوزوی ترمانز دوگونه چلند زینی خدی دوم را تر تاثیر لندر اولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لامل نه وای
شرایط ک د مور د پاره دی ک د ماشوم د پاره دی هغه را مساعد نه دی کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دی چې خځې نیری البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دی ورک یو د جلکې یعنی اله کنجلې دی چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشتا نایم چه تون استثناشتا که خود زنی کورانه چی دی انجلی تا دوم را نخوشانه کیگی نو طبعا چی خوشانه نوی خمورتم دوم را توجه بیانه کیگی نو علک چی بیانک را توجه رو دیره بی طبعا پا آقا کرو که بیاد میندو در میندی چی دی دی علک مور اغم خوشحاله وی با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در جلی مور چی وی اغم بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخوا موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا جلی در پیدا شویدن و بس درن و دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي.
بله کله چې لپایل نه دي انجلې په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خودل کېږي چې آتا مور ډیپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد ترمنځ فرق چې تعلق پیدا سو بریتا زوی پیدا سه تر دې حالت یې هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستې کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري
نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغت یعنی څومره به تاثیر پې کوي. دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې نجلۍ زیږیږي چې ځه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي. خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې اوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لار سی ولته خدمت وکي او بعضی کسان که د فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ور تراولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مه بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلې دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورانی فشارونه دي رازو ټولنیس فشارونه ته چې اول خو د سیب مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لری پرتو سیبو کې چې زه خپل شاید پات سویم خپل د سترګو لید کاتست سره بیان کم زموږ د ګرم سیلو د خانشین د غذای مریضان چې ترڅو په تر لشکرګا پورې ورسې د بستروختونه پورې په لار کې به خپل ژوند ته لاس ور کوله ځکه چې لومړی کورانی په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به وه ته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت مریض ولې درول د اجر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامل لارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختنه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و رسیدله بستروختن کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم له لاس ور کول چې دا ډېر ناخواله موږ ډېر سره مخ شوی یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته د خدمات نه دي ارزښت سوی چې دا د دوی حق ده.
مېرمن یزي وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانه او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدار په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دمو په ځان منلې ده منګر حق چې زمونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خاني ماسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول. خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چخصه به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري انو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوې دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي خپل مشکلات فقط کوي چې خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول اخترجی ورکوي چې مقابل لورې ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېسته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د لپاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریک یا دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامېسته کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل ولسوالۍ یو دی یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوي شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوي شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدوار میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه
غږیږي دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوی افتې وی او یا هم لاس ورځ دوام وکاو او کله کله دوامدار شکل باندې کېدل شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي یعنی پس ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بعد وړي کله ته ماشوم ته شوه نه ورکی وی او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم لبین نه سي ویلای شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدل شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه خمایند چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثر اندغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي، درک شي هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ دی، دغه درکې لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی به شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه انجلۍ وي، دغه هلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنی دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایي، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس له واده نه مثلا واده یې چې کړی و، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلی وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویل چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خاښې او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچپ رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیجون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل، او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په هره پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کالونه وتلی و چې هغه انجلۍ په زیارت کې خوشی کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا تر وړی و تقریبا لږ تغییرات کې راغلي و، بله انجلۍ چې وړی و بېرته مغسه حالت سمخ شوی وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغه مور چې یعنی په دو توانمنده شوی وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی انجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آگاهي ورکو په دوب کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د انجل کې په کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړای شي چې در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلی مثلا مور پلار ته خپله دیم دغه پوهیږي او درک وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو. خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او جلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه مېلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
دی وکی پش خو تا میزان چی اثر گئی سینو لما صبر زید جوان مل کرے نور نیا ما نور دینو زلکی آشنا از ما صبر د یو بل سروا دکونن چې یو بل په پښوند نه هیرو لکه چې نن داسې بیا هم سره ګران د یو بل ګران نه بنه هیرو